السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین یو بچا ده نن د خالي ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې 26 نیټه ده د مشال ریډیو په دې خبرونه کې موزه ملي هم ساده هر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه د ریپورټونو تر څنګ دوه اونیزې خبرونې د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې درخورو پاول خبرونه بیان کړیاست
تړي مشر نومړې د خبرونو سره ټکی پاکستان وایي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سفر خیر سګالې لپاره وو د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزاو چې ټکانونه په کابل پاکستان او هند کې هم محسوس شول او په شام کې د یاغیان یو مهم مشر په دمشق په یو هوایي برید کې وژل شوی دی اوس د خبرونو تفصیل د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر وو لاهور ته د مودي سفر نو اعلان شوی دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوې ده نریندر مودي پرون د لاهور په هوایي ډګر کې ښکته شو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یې هرکلی وکړ د هند وزیر اعظم د نواز شریف په کور کې تر دوه غنټو وروسته نوې ډلی ته روان شو د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته د پاکستان د بارنو چارو سکتر اعزاز مچودري په لاهور کې خبر اعلان تو ویل چې د نواز شریف او مودي ترمنځ په دوستانه او مثبت ماحول کې ملاقات شوه
نریندر مودی دا دوره خالص د خیر سګالې دوره وا په دې موخه وزیر اعظم نواز شریف وی چې د دوه ملکونو د پاره د اهم خبره دا چې د دوه ملکونو مشر ولی د یو بل دریز باندې ځان پوه کړی او داسې ګامونه پورته کړی چې ورسره د اولسونو د پاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستي شي
لاهور ته دا سفر نوړان نریندر مودی کابل ته تللی و چرته چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات او پارلیمان ته یې وینا وکړه د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزاو او ټکانونه په کابل پاکستان او هند کې هم محسوس شول د امریکا د جیولوجیکل سروي په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر کچا 6.2 چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې وو د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتو یو کارکونکي خان محمد جرمنی اژانس ته ویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرګ جوبلي خبر نه دی ترلاسه کړی خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د 12 کسانو د زخم کېدو خبر خپور شوی دی بلخوا په اسلام آباد او پیښور کې هم د زلزلې ټکانونه محسوس شوی دي په سوات کې چارواکي وایي په زلزلې کې 20 کسان زخمیان شوی دي چارواکي وایي په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت نافذ کړی دی د روان کال په اکتوبر میاشت کې د 0.15 شدت زلزلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې 200 کسان وژلي وو د افغانستان د دفاع وزارت وای په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګڼو د دې ولایت په زیاتو سیمو کې د کې امنیتی وضعیت خشبې ده د ملي دفاع وزارت وای جنرال دولت وزیری پرون شاله لټوي چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر نادلي او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي دښمن مقامت نه کوي او زمنګ کمانډو ځواکونه د سیمې په تالاشۍ او تصفیه لګیا دي هر ځای چې د دښمن د مرکز پاړه معلومات ترلاسه کړي حمله ور باندې کوي او زمنګ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای ته اړتیاوي حمله کوي په هلمند کې د دښمن مقامت مات شوی دی د دفاع وزارت وایان ویل چې په 13 غنټو کې حکومتي ځواکونو ډیر محدود شمیر زخمیان درلودل مخکې داسې اندېښنې وي چې د هلمند سنگین ولسوالۍ خای سقوط وکړي تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ د کیتلیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کریسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه وستایل چې کډوالو ته پناه ورکړي پاپ فرانسیس پرون د روم سنت پیټر باسیلا کې په خپل وینا کې ویل خدای پاک دې د هغو ټولو خلکو او ریاستونو ته اجر ورکړي چې زیاتره کډوالو او پناه غوښتونکو سره یې مرسته کړي د روانې ونې په لومړیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې ویلي چې 100,000 کډوال اروپایي هیوادونو ته د ځمه سمندر او ځمکې له لارې ورغلي دي د دې نه علاوه 3,600 کسان مړه او یا لادرکه شوي دي پاپ فرانسیس په خپل وینا کې شام او لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د پلان ملاتړ هم وکړ د شام فوز او د اپوزیشن پلویان وای چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمیر نور ملګري قومندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په جنیوا کې د شام د سولې خبرې پیل شي، د الویش وژل کېدل د هغو ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد د رژیم د نسکورول لپاره جنګیږي. په شام کې د بشري حقوقو د څارنې خپلواکي ډلې له لندن نه په یو خپور شوي خبر پاڼې کې پرون ویل چې د بمباری پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د شام پر حکومتي ځواکونو د حمله د پلان په اړه غونډه درلوده. د ایران د کورونو چارو وزارت نن ویلي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 یې میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. په دغه کاندیدانو کې یو شمیر پخواني وزیران، قانون جوړونکي، د القدس ځواک د مشر وراره او پخواني ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی زوی او لور هم شامل دي. د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 کال کې ترسره شول 15000 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. تمه ده چې د پارلمان 290 څوکو ته ټاکنې د راتلونکي میلادي کال د فروری په 26 نیټه ترسره شي. ټول کاندیدان به د ایران د شورا نگهبان له نظر تیر شي. د مذهبي مشرانو دغه شورا د انتخاباتو په تیرو دورو کې تل هغه کسان له لیست ایستلي چې دوی ته وفادار نه ښکاره کیدل. اورسته خبر د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیز ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویان وای چې د رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په رمادي کې وسلوالو د عراقي حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایښي او خودکش او بمبي حملې کوي چې له عملي د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو کړی دی. او اخري خبر د کرکټ ته، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوي ملي ټیم ته په لومړۍ لوبه کې په 1.5 منډو ماته ورکړه. دا لوبه تیر ورځ د متحده عرب اماراتو په شارجه ښار کې وشوه. لومړۍ بیټنګ افغان لوبډلې وکړه چې ټول لوبغاړي په 121 رنزونو اوټ شو. په جواب کې د زیمبابوي ټوله لوبډله په 28 رنزونو اوټ شوه. افغان لوبډله به د زیمبابوي له ملي ټیم سره سلور یو ورځنی لوبي هم وکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیاز سره وړاندې کړل. خبرونه کې به واورې د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته لومړی رسمي سفر کړی. د دواړو هیوادونو مشرانو ملاقات د سیمې د امن لپاره څومره ضروری دی؟
دا ډېر اهم دي، ولې چې کدي یو بل سره په افغانستان کې جګړه کوي نو افغانستان کې څه هم امن نشي راتلی.
د افغانستان حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د سولې د خبرو په اړه تفصيلات خپاره کړي.
په راتلونکو ستونو کې به د سولې د روان ترتیبات باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات شریک کړي.
د خیبر تیرا او باړې تستانه شوي خلک وایي چې د ځینو ځایونو کې د ورانه شو کورونو د بیا جوړولو سروې نه ده شوې.
اما پریشیدو نو میرا بولینا وشي چې غولا د سروې دوباره غولا منډوره شي او ټول د خپل خپل حق ورسېږي ځکه چې هغه حقدار خلک دي.
د نړۍ رنگونه خبرونه کې د نو هندي فلمونو حال درکو.
کون کہتا ہے کہ ہندوستانیوں میں دم نہیں ہے؟ سپورٹس میں سے پالیٹکس ہٹا کے دیکھو، گلی گلی میں چیمپئنز ملیں گے.
دویمونی زخ پرونه مدرسې پوسنی اثر کې هم دروانه غړې خبر برخه ده. لمشال ریډیو سروسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګه. پاکستان او هند سیمې نه غربت ختمولو او امن لپاره په اقداماتو جاری ساتلو اتفاق کړی دی. دا اتفاقی رائے د جمعې په ورځ د دواړو وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات کې وکړل شو. د ملاقات وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستان خارجه سیکټر ویل چې د مسلو حل لپاره به مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتللی شي او د دواړو ملکونو خارجه سیکټران به جنوري کې ملاقات کوي. د هندي وزیر اعظم د سفر په اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د جمعې پورز مازیګر د کابل نه په واپسې د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی د لک سات د پاره پاکستان ته راغلی وو. د لاهور په هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خزانه وزیر اسحاق ډار، د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف او نورو لوړپوړو هندي وزیر اعظم او د هغه پلاوی ته هرکلی وې. رستو دوانه وزیر اعظمان د خصوصي هلیکاپټر د لار د نواز شریف کور جاتی عمرات لاړل او هلته ملاقات وکړه. تر یوې نیمې ګنټې زیاتو روانو خبرو اترو کې دوانو مشرانو د سیمه ایز امن او ترقې لپاره په شریکه هلو زلو کولو او د مسلو حل د مذاکراتو د لار لټولو سره اتفاق وکړو. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری وینا وا چې هندي وزیر اعظم سحر 11 بجې ناسا په ټلیفون وکړو چې هغه پاکستان ته درتلل غواړي.
نریندر مودی کا یہ جو دورہ تھا یہ خالصتاً گڈ ویل
ویزٹ خیر سگالی کا نریندر مودی دا دورہ خالص دا خیر سگالی دورہ وا پدی مو کو وزیر اعظم نواز شریف اوی چے دوانو ملکونو دا پارا دا اہم خبر دا چے دوانو ملکونو مشر ولی د یوبل دریز باندې ځان پوه کړی او داسې ګامونه پورته کړی چې ورسره د اولسونو دا پارا د خوشحالی دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستې شي. د دې خبرې سره هم اتفاق وشو چې د مذاکراتو کوم لړۍ پیل شوی یا پیل کیږي هغه په مثبت انداز کې مخ وړاندې بوتلی شي او دا هغه په نتیجه کې د دوانو ملکونو ترمنځ ټوله حل غوښتونکي مسلې حل کړی شي.
ان کو حل کیا جا سکتا
ہے. ذکر دا چې د 2004م کال وروسته د کم یو هندي وزیر اعظم دا د پاکستان لومبه دوره دا نریندر مودی لاور کې د خپلې اسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف ته په کلیزا او د نوسه په واده مبارکي هم ورکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنړے رنگونا
د نړۍ حیرانونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي کې به د سولې د خبرو پاړه جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریکيږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې افغان حکومت د سولې خبرو اترو پر مخ بیولته شمن دي. د چارو یو شمیر سیډونکو بیا اوس په سو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل د سولې د بریالي پروسې په وړاندې خنډ بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې خبرو ته هر اړخیز میکانیزم جوړ کړي. یوسف خان زدران د موضوع پاړه رپورت لري.
په داس سال کې چې د سولې خبرې پیلودو ته د پاکستانی چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیله ډېرې کړي، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پر مخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلا له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو. ولې هو، په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات
شریک. دا څرګندونه لاغه ورسته متره کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یو ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړ شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ټاکلو لپاره سلا مشورې وکړي. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مریخار کې ترسره شوې دي. خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوهان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړي، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیله منده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکری خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا. دی وایي د طالبانو په څو ډلو ویشل د سرګردانۍ سبب کیږي. دوی لیوې پتی خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بیلابیلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي، چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلی کوهستاني وایي چې د سولې خبرو د کامیابېدو لپاره نویو طرحو ته اړتیا ده، ځکه د هغه په باور اوس مهال د طالبانو د څو ډلو تر څنګ د داعش ګواښ او د ایران او روس مداخلې هم مطرح دي. هغه ټینګار کوي چې د یو ښه پروګرام له مخې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د قومي مشرانو له نفوذه استفاده کیدی شي او په همدې ډول پاکستان او افغانستان باید یو بل ته په صادقانه خبرو د همکاریو لاس ورکړي.
داو یوسف خان زدران. بلخوا دا پاکستانی پوزمشر جنرل راحیل شریف دا یک شنبه پورس کابل تزی. دا پس دا سی حال که دا چی پا افغانستان کی لوسلوال و طالبانو سا دا روغی جوڑی لپاره دا خبرو اترو پیلولو حسی روانی دی. دا سیاسی چارو یو کارپو وای که طالبان خبرو اترو تا حاضر شی هم نو یو شمیر خندونا موجود دی. پا دیارا نور تفصیل دا فرشته جلال زی پر ریپورت کی.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمیر مهمو امنیتي مسئلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنی چار لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل:
پہلی بات یہ جی کہ آرمی چیف
لومړی خبره خدا دا چې د پوز د مشر سفرونه معمول وی چې پکې پوزي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همدارنګه ظاهر ده چې د سولې په پروسه کې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغه به هم خبرې کیږي. نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د شاغلی منیر په وینا ورستۍ پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي. دا ایم سره بس کوي. دا زور نظر نه لانس یو هغه خلک چې طالبان سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي؟ دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي. که څه هم د پاکستان د پوځي چارو څېړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر په دامل تر کون کې پټوګه رول ولوبوي خو ورستی پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. شاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنگ کې د پاکستان د پاوڅ په لاس کې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا او کابل سیمو په ګډون د پاکستان په اکثرو برخو کې بیګا سخت زلزله راغلی و چې ورسره یو شمیر خلک ژوبل شوي دي. د زلزلې په لوجه خلک د سختې ویرې په حالت کې د کورونو نه بهر راووتل. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د زلزلې د زور او مقام په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاوې:
شدت خو د دیش پاګی شاریا درې او د جور چې و نو دا تقریبا یو سل او پنځه نوي کیلومتر لاندې پسمه کا کې وا او د ایگزیکټ لوکیشن چې کوم جوړی کی نو هغه کشمیر غر دې مون سره د اغه نه اخو افغان تاجک بارډر چې دې اخو جوړی. ډیوریشن تقریبا د دې پاس یو منټو هزار ڈویژن کے مالاکنڈ کے پیخور کوہار ترلتی مروتا پوری دیخان پوری تو لوگین میں پیدا خلشی ہوا تر لاورا پوری جیلم پوری اور دا سی پاس ملتانا پوری ہم دا آلتم خلشی ہوا.
در زلزلے دل سواد، دیر مردان، چار سدا، پیخور او خوش سیمو کے ترشپے تو زیاد کسان جوبل شوی دی. خورس کیو چارواکی وائی دا معمولی جوبل دی او دا خطر خبر نشتا. مشال ریڈیو سر خبرو کی دا خیبر پختونخوا ریسکیو یو یو دو دو ترجمان بلال احمد وینا وا:
تقریبا 60 پوری زخمیان دی او زخمیان چې څومره دی هغه ماینر دی. میجر زخمیان پکې نشته دی. انګریز زیات تر چې دی نو هغه خلک چې دی نو دایې لري نو دا شاب بلډ پریشر شوټ اوټ شو او څوک چې دی نو هغه را پریوتی وو من دوران کې بازی کسانو چې دی نو هارت چې کوم مریضانا هغه چې دی نو هارت بیټ شو بل خلک لک شاک کې راغلی وو.
د ذکر دا چې د روان کال اکتوبر میاشت کې هم د ملک مختلفو برخو کې زلزله راغلی و چې پکې د 200 زیات خلک مړه او پسونه جوبل شوی وو. د دې نوړاندې هم 2015 کال اکتوبر میاش کې راغلي زلزلې د لاسا په زرګونو خلک مړه او پلکونو جوبل شوی او بے کوره شوی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خبر ایجنسی تیرا او باړی تستانه شوی خلک وختنه کوي چې د دوی پسیمو کې پزینې ځایونو کې دورانو شو کورونو د بیا جوړولو سروي نه ده شوی او ډیرو کورونو ترې پاتې شوی دي او په دې لړ کې اغیزمن شو خلکو لا سم معلومات هم نه ورکول کیږي. دی وایي چې پتیرا او باړه کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت په زرګونو کورونه ویجاړ شوي دي او باید دې ته پاملرنه وشي او د دغو کورونو سروې دې زر تر زره مکمل شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی تیرا باړې ته ستانه شوي کډوال وایي چې د فاټا د بیا بحالۍ د څانګې لخوا دلته په ځینې سیمو کې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې شوې ده، خو یو شمېر داسې سیمې شته چې د دغې سروې نه پاتې شوي دي. نو باید سروې دې پکې مکمل شي او خلکو له دې د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره زر تر زره مالي مرستې ورکړل شي. په دې هکله د تیرا میدان یو مشر کپتان پردای مشال ریډیو ثوای
کوم سروې واده چلورو لکه روپو چې هغه کورونه د خلکو ورول شي وسی هغه کې چې کم دای د زنو کومونو 90% سروې شو یو 10 پاتې دو و د شلوبار و ځکه خل چې کم دای 5% شو یو 95% پاتې دو. مونږ و د تیرونه په خپل زرو غلې يم پنده امید کې رغلې چې مونږ د پی اس اف سره و د پی اس ر باړې پی اس را ملو شو و دې غونه موږ د مطالبه وکړو چې د سروې ولاره دوباره راولږي ځکه چې موږ سیدا ودا کړی و. نو څه کور نه داسې پاتې دي چې هغه سروې نور شوي په څو خبرو باندې پریښېدو نو میرا بولینا وشي چې غوله د سروې دوباره هغه لا منظوره شي و هغه ټول د خپل خپل حق ورسېږي ځکه چې هغه حقدار خلک دي.
او د باړې یو مشر خیال مدشاه اپریدي وویل
کورونه چې د هغوی وران شوي دي په هغې کې اوس په کمرخیلو کې د کورونو سروې نه ده شوي. پاکه خیل کې شوې ده په هغې باندې اعتراضات کوي چې ډېر خلک دې پرېښي دي. همدغسې په شلوبر کې هغوی سرسري سروې کړه دا خو پاغه کې ډیر خلک پاتې شوی دی او غدا اعتراضات کوي. اگاهی نشته دا غي په باره کې چې دا سوکم کوي دا سروي پولیټیکل ایڈمنستریشن هم خلک نه اویر کوي چې یار دا سروي بکیږي. خلک پاغه کې پکار ده چې قومي سرشتو خلک انوال کی قومي خلک پکې انوال کی پولیټیکل خلک هم پکې انوال کی چې غوی ته پته وي او سروي چې دی هغه شفاف شي او نه چاته انفارمیشن ورګي جو ورشي دفتر لم هغه پخه خله خبر هم در سره نه کوي. نو ډیر خلک پاتې شوی دی د سروي نه چې کم کورونا وران شوی دی.
د خیبر جنسی د تیرا باړې د خلکو د وران شو کورونو د سروې مکمل کولو او دوی ته د مالی مرستو جاری کولو په لړ کې مو شکله په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بحالۍ څانګې د خیبر جنسی مشر یوسف سره رابطه وشوه. نو دی وویل چې اوس په رخصت یم خو چې د تیرا باړې د خلکو څه قسم شکایت وي نو د ګل د ورځې نه یې ما ته په خپل دفتر کې وړاندې کولی شي. یاد دی وی چې په تیرا باړه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د سیمو تستانه شوي خلک غوښتنه کوي چې دوی ته د پام وکړی شي او د کورونو د بیا جوړولو لپاره د ورسره مرستې وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د کراچۍ سلطان آباد او هجرت کالونی ترمنځ زسخاو بو یو داسې نالې ده چې تر اوسه یې لږ تر لږه اته کسان وژلې دي چې پکې د یو تن مړې هم نه دي ترلاسه شوي. په ظاهره وړه کنده په نظر راتلونکي دا نالې د څه ځای پورې ښکاره او بیا په ځمکه کې پټه ده. بلخوا د دغه علاقې ښاروال یا چیرمن وایي چې راتلونکي لنډه موده کې به دوی د دې نالې غاړو ته دیوالونه وهي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ.
د سلطان آباد او هجرت کالونی اوسیدونکو د نالې په اړه وایي چې دا د سخاو بونالې یوازې د دې ځای نه دراوتلې بلکې دا په خپل ځان کې د ټولي کراچۍ اوبه ځایوي او ټولي دلته راغونډيږي خو په دې ځای کې خونړې شکل خپل کړي. د دې ځای اوسیدونکو وهاب ګل مشال ریډیو ته ویل چې دا هغه د مامازوي د نالې ته غورځېدلې چې لا تر دې د مې مړې هم نه دي ترلاسه شوي.
زما د مامازوي هله کې راغله وکړه لکه چې وو ته چلان ګلو ګلو دې مطلب دا چې دوباره بیا بد شمه خو دلان دلدل یا دلدل لاندې پساو شو دلاندې جړلې دي اجړل کې پساو شو بیا دوباره راونه وته خو خالي غره دي مرشدین لا نورم کسر مرشوي ما شوبم دي زنانه پکې هم دي ها پیدا نشل نه جون دي پیدا شنه مر پیدا شو لکلاش پیدا شي ګن لاش پیدا نه شو.
یو بل سیدون کې نور ملي خان سوک چې پخپل دي مړو راويستو لپاره او بوتا کوس شوی هم دي وای چې هغه پخپل د سو مړو کوپړې راو باسلې دي. دی وای
زما پخپل باندې چې دي کوپړې تر واسلې دي دلته چلو چې سم مسله شو دیناله ته ټوب کې یا ور دیږي ابلو یو ماشوم ګرځدل دمر وړو کې ماشوم کوم دومره پګین بسرالو بس اگین هغه تو اگین ته ورده پدی باندې د پوره پاکستان وبر روان دی واز نه د صدر وبو په د صدر ټونو وبو په دی روان دی مطلب د بس روټ چې څومره علاقه له لې ټولو وبو په دی ناله باندې روان دی خلکو ته ډیر تکلیف دی نه پس بخبل پدی سړو کو ګوره نو پس ورنه ته پدی سړو کی او باقی د 15 منټه ما دی کی تیر کړي ور پس ورنه وته ما
د دین علی پاړه زایو سیدون کې یوسف خټک صدا سوای
او دا دومره خطرناک دی چې یو ځل پکې سو ورځو نو بیا دی واتو سمخه نشته فنلاند زمکه کې پدی کی بوټی دی مونږ د نیوی ولا کسان روسي غوته خور هغه پکې ناکامیاب دا زمونږ دا پورا کراچی تقریبا نیمه کراچی نه د غټ هوټل شوې سی ام او شو د ټول وبچ کومې دی پدی باندې ډان پریس سردار هوټل د بنس روډ نه دان علم ډیر غټ نه لدا تاسو به دا وګورئ د ډیر په سپیډ کې دی دا
د سلطان آباد اوسیدونکو بادشاہ دین محسود د ستونزې د حل پاړ وای چې د پل جوړې دو سره دا مسله حل شوې نه دا ځکه چې د ناله اړخونه اوس هم له خطر ډک دي
د دې تقریبا 7-8 کسان خو زمونږ په مخ کې چې کم د دینه لاش دی نه دی ملو شوی انجوز ولا راغلی دي سکارې کړي حکومت اس کار نه کړي اوس مسله دغه دا چې دې سره دا 4-4 دیوال وخښ اغه ځای پورې اوس ما شومان ګین پسې دي وګورځيږي بلڅو مال پسې دغه خلکو مالونه راوځي څه څه بهرال خطرې کې دي اوس هم پورې
کله چې موږ دا مسله د سلطان آباد خاروال یعنی چیرمین افسر خټک ته وړاندې کړنو هغه وویل چې اوس هغه د هرې کوسې په کچ کمیټه جوړې کړي کم چې په دې نالې په اړه هم معلومات راغونډي او چې څنګه هم د خلک غواړي هغه رنگ بکولې شي په امتحان روډ سلطان آباد تلې دا نالی یو اړخ ته کورونه او درې اړخونو ته د خزلو یوه لویه ذخیره لري د کوم د لاندې چې دغه اوبه پټې شوي او ځایي اوسیدونکي وایي چې کله کله ماشومان د ناخبرۍ له کبله په دغه خزلو کې لوبې کوي او لاندې وغورځېږي بل اړخ ته د خزلو دغه لویه ذخیره د ماشومانو سره سره د لویو د ناروغتیا سبب هم جوړېږي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ډان رسپانلی کی د تعلیم او آگاهی په نامه ادارې په پاکستان کې یو تعلیمی سروي کړی چې وایي د دې هیواد د تعلیم څنګ په ځینو برخو کې خواله راغلي خو دې ته حقيقي پرمختګ نشي ویل کې دې ځکه چې لا هم ډیر څه کول پکار دي د مقالې نورې برخې له اسرار علم مومند اورو
دان رسپانه لیکي پاکستان چیرته چې د هیواد 15 برخه ماشومان له سکولونو بهر دي در دې هیواد لپاره ډیره د شرمندګۍ خبره ده ځکه چې د پاکستان په عین کې راغلی دی چې هغه ماشومان ته به وړیا تعلیم ورکول کیږي د چا عمرونه چې د 15 نه تر 14 کلونو پورې وي د اثر په نامه یاد رپورت وایي په پاکستان کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی او دارنګ د 15 جماعت 45% د ماشومان داسې دي چې د دویم جماعت د پښتو اردو او انګلیش سبق ورله نه ورځي په ریاضي یا حساب کې هم دغه ماشومان ډیر کمزوري دي او د 15 جماعت 50% د ماشومان داسې دي چې جمع او تقسیم اهم نشي کولای د ورسپانې په خبره د هر څه مطلب دالې چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د تعلیم لپاره کافی کار نه دی کړی د دې سرویش مېرې د هم خایي چې د پاکستان په ټولو صوبو کې تعلیمی پرمختګ متوازن یا یو شان نه دی روان همداراز په هغه صوبو کې تعلیم مخ په وړاندې دی چیرته چې زیات ماشومان شخصي سکولونو ته ځي د غرنګ په سین کې و اتیا او بلوچستان کې 94% ماشومان سرکاري سکولونو ته ځي او په دې دوانو صوبو کې د تعلیم معیار ډیر کمزورې دي د دې برعکس په ګلګت بلتستان کې د شخصي سکولونو شمیره زیاته ده نو هم دغه وجه ده چې دغه تل کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دي او کېدای شي چې په دې کې تر څه حدا د اغا خان فاونډیشن هم رول وي ځکه چې دا اداره په ګلګت بلتستان کې یو شمیر سکولونه چلوي په مقاله کې راغلي دي باید چې حکومتونه په شخصي تعلیمي ادارو تکیه ونه کړي ځکه که یو خوا د ادارې په کاروباري بنیادونو روان دي نو بل خوا غریبي کورنۍ هم نشي کولای چې خپل بچي دغه شخصي سکولونو ته واستوي دا سر په نامه رپورت کې اوسو خبري راخستل شوی او باید چې حکومت پر دې کار وکړي لومبه دا چې په سکولونو کې د استادانو او زده کوونکو حاضری یقیني کړل شي کچیر په اسکول کې ټایلټ د اسکول صفه اوبه بجلی او نورې بنیادی اسانتیاوي موجود وي نو زیات ماشومان به ورته راځي. دویمه دا چې استادان لره د ښوونې په ګډون د هر څه روزنه او تربیه ورکړل شي، ځکه چې د یو ښه استاد پرته په تعلیم کې پرمختګ ناممکن دی. دریمه خبره دا ده چې باید جینکو او لکانو ته یو شان د تعلیم اسانتیاوي برابر کړل شي. څلورمه دا چې میندې تعلیم یافته وي، چې دا رنګ سکول ته ترتلو مخکې ماشومان لږ ډیر لیک لوست کولی شي. اخیری او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خلک د تعلیم په مقصد پوه کړل شي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته هکې د ماسپخین یوانی مو بجا کیدون کې د لن خبرونه لا ګل آیاز اورو.
دا هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ. دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر و. لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوې ده. د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته د پاکستان د بارنو چارو سکرتر اعزاز مچودری په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې د نواز شریف او مودی ترمنځ په دوستانه او مثبت ماحول کې ملاقات شوی. د افغانستان شمال زوروري زلزلې او لړزه او تکانونې په کابل، پاکستان او هند کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د کورنۍ زلزلې شدت په ریکټر کچا 6.2 چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د ملي دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری پور مشال دوی چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلی او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. د کاتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه یې وستای چې کډوالو ته یې پناه ورکړي. د شام فوج او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په مواري کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قومندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. د ایران د کورونا چارو وزارت نن ویلي دي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. په دغه کاندیدانو کې یو شمېر پخواني وزیران، قانون جوړونکي، د القدس واک د مشر وراره او پخواني ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجانی زوی او لور هم شامل دي. او د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګولایا سرته وړاندې کړل. اوس وخت شوی د مشال ریډیو د اونیزې خبرونې د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلی شئ. د خبرونې کوربه ګل آیاسي. د دې پروګرام وروسته یو بل اونیز پروګرام هم لرو. راسره اوسئ.
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لر برخوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د برتانیا لومړی خلاباز ټیم پیک د روس او د امریکا ستور مزل سره نړیوال خلای مرکز ته رسیدلی دی.
And lift off of Tim Koper, Yuri Malenchenko and Timothy Peake on their way to the International Space Station.
دغه ستور مزل به تر شپږ میاشتو پورې په نړیوال خلای مرکز کې موجود وي. دا لومړی ځل دی چې د برتانیا ستور مزل نړیوال خلای مرکز ته رسمي سفر کوي. خلاباس ټیم پیک به په شپږ میاشتو کې په نړیوال خلای مرکز کې مختلف ساينسي تجربات کوي او د تعلیمي نوعیت حلو ځلو کې به برخه اخلي چې مقصد یې ځوانانو کې د ساينس په اړه شوق پیدا کول دي. دا غستور مزل د قازغستان بیکانور زاینه الوت پیل کړي وو. دا هغه زاید چې په لومړي ځل خلاته تونکي خلاباس یوري گاګیرین په 1918 کال کې لومړی الوت کړي وو. نړیوال خلای مرکز ته تونکي ستور مزل شپږ غنټو وروسته د غزایته رسیدلی وو. خلای مرکز ته تر رسیدو وروسته ټیم پیک وی چې دا ډیر په زلو پورې سفر وو.
دا
کسو هم به پایلټ البته د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د بریدونو لپاره کارول کیږي، خو زیاتره ځایونو کې دا د تفریح یوه وسیله هم ده. په نړۍ کې داسې خلک شته چې شوق لپاره او د ښه ویډیوګانو لپاره ډرون جازونه کاروي، خو په جاپان کې پولیسو یوه ځانګړې سکواډ جوړ کړی دی چې هغه ټول ډرون جازونه چې په سیکیورټي زون کې داخليږي نو دوی به ورته لومړی خبرداری ورکوي او بیا به راغورځوي. په ټوکیو کې سمو د وړاندې د وزیر اعظم د کور په چت یو نامعلومه ډرون راپریوتی و چې پکې د تافکاری شواګانو خطرناک مواد موجود وو. د ټوکیو د پولیسو تر مخه دغه ځانګړې سکواډ به د مهمو ودانو ګیر چاپیر څارنه کوي او داسې ډرون چې پر اشراف وي ورته به له مخکې نه خبرداری ورکوي. د جاپان امنیتي چارواکي وایي چې ترهګر ډرون جازونو کې خطرناک مواد ایښودی شي او د دې د لارې ترهګري کولی شي. په جاپان کې د ډرون جازونو جوړونکي کمپنۍ وایي چې په هغه هیواد کې په ایرپورټ، پاور پلانټ او په لویو لارو یو نیم سل میټره په بلندۍ کې الوت کول غیر قانوني کار دی. کارپوهان وایي داسې ثبوتونه یې نه دي ترلاسه کړي چې ګینې د نازی جرمنیانو پر وخت کې د سرو زرو نه ډک یو ریل ګاډی په پولینډ کې ورک شوی وو. په پولینډ کې انډریاس ریکټر او پیټر کوپر نومې دوه کسانو په تیر اگست میاشت کې ادعا کړې وه چې هغوی سره د سرو زرو نه ډک ریل ګاډی د ځای په اړه ناقابل تردید ثبوتونه موجود دي. دغه اورګاډی د پولینډ وارکلو سره نږدې لادرکه شوی و چې په 1915 کال کې شوروي اتحاد پر قبضه کړی و. د دغه ریل ګاډی په اړه مشهور ده چې په دې کې په ټنونو سره زر، کالی او لوی مقدار کې وسلې موجود وي. د دغه داوی وروسته د پولینډ حکومت د ځمکې لاندې تصویران اخستي وو او یو لوړ پوری چارواکي ویلي چې 99% یقین لري چې په دویم نړیوال جنگ کې نازیانو ریل ګاډی په والبرج ښار کې د ځمکې لاندې موجود دي. خو دغه اداو باندې تحقیق کوونکو ډلې ویلي چې په والبرج کې د ځمکې لاندې سورنګ کې دي شي، خو په هغه ځای کې ریل ګاډی موجود نه دي. د کراکو اکیډمي اف ماینینګ سره تعلق لرونکو پروفیسر جانوز میډیچ په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې دغه ځای مکمل جاجی اخستي داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي چې ګینه په دغه ځای کې د ځمکې لاندې ریل ګاډی موجود دي. د دوی په خبره ممکن ده چې په هغه ځای کې سورنګ وي، خو نور ثبوتونه نشته. یا دوی چې نازیانو له 1913 نه تر 1915 کال پورې په جنگي قیدیانو لوی لوی سورنګونه کنستي وو چې دا وخت د سیلګرو مرکز ګرځیدلې دي. په دوبۍ کې یو داسې ګرانبیا غړی نمایښت لپاره وړاندې شوی چې په کې 3000 هیرې لګیدلې دي. د روسي جیولر ویکتور موسکن لخوا تیار شوی دی هان اف پلاتینی نومې دا غړی په 100 کالونو کې جوړ شوی ده او په دې کې د 1 کیلو خالص سرو زرو استعمال شوی دی. د کمپنۍ په وینا د دوبۍ ورلد ټریډ سنټر کې د جیولري ویک په موخه دا غړی معرفي کړی ده او د دې مالیت 15 لک ډالر دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دیونی کې فلم سرپرایز جرنی آف دا ویسٹ په لومړي نمبر دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 دی. دی فلم په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې د 3.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی ګډ ډایناسور دی چې تر اوسه پورې په ټول نړۍ کې 8.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر، فلم ان دا هارت آف دا سی په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی ګډ ډایناسور دی. بل خوا د هند په باکس آفس کې فلم هیټ سټوري 3 چې تر اوسه پورې د 500 کروڑ روپیو زیات کاروبار کړی دی په باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم تماشا دی چې د 15 کروڑ روپیو زیات کاروبار کړی دی او په دریم نمبر فلم پریم رتن دن پایو دی چې تر اوسه پورې د 2.8 کروڑ روپیو زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور سیریز سٹار ٹریک نوی فلم سٹار ٹریک بیاونډ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم د سٹار ٹریک انټو د ډارکنس دویمه برخه ده. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس پاین، ادریس البا، زیک کوانټینو او نور کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر جی جی ایبرامز جوړ کړی دی. په فلم کې خودل شی بي چې د سٹار ٹریک کپتان جیمز ټی جاز باندې زورور حمله وشي چې له وجې جاسته باشي. فلم سٹار ٹریک به د راتلونکي 2014 کال د جولای په 12 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Is that music?
It's a good choice.
Hey, well played.
Yes,
no ship. No crew. How are we going to get out of this one?
We will find hope in the impossible. Well, at least I won't die alone. Well, that's just typical.
Let's hope this doesn't get messy.
This is where it begins, Captain. This is where the frontier pushes back.
The Hollywood مشهور فلم انډیپندنس ډے سیریز د فلم ټریلر خور شوې دی. د فلم نوم انډیپندنس ډے ریسرجنس دی. کاسوم په لومړي فلم کې مشهور اداکار ویل سمیت کار کړی او په نوې فلم کې هغه کار نه دی کړی. په فلم کې مشهور اداکار لایم هیمسپورت کار کړی دی. دا تیر فلم په شان په دې فلم کې هم پودل شوی چې یو خلای جاز په ځمکه حمله وکړي او د نړۍ بیلابیل هیوادونو د خلای جاز د حملو پر ضد رايوزي شي او کوشش کوي چې انساني نسل ختمېدونه وژغوري. دا فلم به د جنوري په 24 منټه نمایشت لپاره وړاندې کیږي. د هندي سینما مشهور اداکار آر مدهون نوې فلم سالا کلوس ټریلر خپور شوې دی. په فلم کې نوموړی د باکسینګ کوچ وی او کوشش کوي چې خپل شاګرد ریتیکا سنگ د هیواد خلوبغاړي جوړ کړي. په فلم کې خودل شوې چې سرنګا مادیو د باکسینګ روزنه ورکوي. فلم سالا کلوس به د جنوري په 29 نیټه نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
کون کہتا ہے کہ ہندوستانی میں دم نہیں ہے؟ سپورٹس میں سے پالیٹکس ہٹا کے دیکھو، گلی گلی میں چیمپئنز ملیں گے. آج سال سے سالے بھائی باکسر سے کومر اور کمر بڑھتی جا رہی ہے، ان میں سے کسی میں وہ آگ نہیں. کون ہے وہ لڑکی؟ کل سے جم آ جانا، میں تمہیں باکسنگ سکھاؤں گا، روز کے 500 ملیں گے.
میں جھلی پٹاخا ہوں پٹاخا.
میں نے بہت لڑکیوں کو دیکھا ہے ٹرین کیا، لیکن اس کی جیسی کوئی نہیں. دس گرل از اے بورن چیمپئن.
سوچا تھا باکسر بنے گی، چیمپئن بنے گی، وہ ایسی گرل بنے گی جو میں نہیں کر پایا. نکل یہاں سے، دفاع ہو جا میری زندگی سے.
سارا کھڑوس بولے مجھے تو کیا ہوا، سارا کھڑوس.
د هندي سینما مزاحیه فلم سیریز کیا کول ہیں ہم دریم فلم لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په دې مزاحیه فلم کې تشار کپور، آفتاب شیدانی او مندرا کریمی کار کړی دی. فلم کیا کول ہیں ہم دریم با د جنوري په 28 نیټه نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
لگتا ہے آپ غلط پکچر میں گھس گئی ہیں، یہاں ویسے ہی سب گول مال.
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې بل ویلا مسپارم.
استاسو پام د مشال ریډیو نیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې په لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې داسل د پاکستان او د مصر د دینی زده کړو د مهم مرکز الازهر پوهنتون پر تلیز جاج اخیستل شوی دی. که څه هم د پاکستان په زیاترو مدرسو کې هماغه پخوانی درسي نظام پر مخ وړل کیږي، خو الازهر پوهنتون په پرمختللو دینی زده کړو سربیره یو شمېر عصري مضامین هم زده کوونکو ته معرفي کړي دي. دا چې د اسلامي نړۍ د تر ټولو لوی دینی مرکز الازهر او پاکستاني مدرسو ترمنځ د درسی نظام نصاب زده کوونکو خونکو ترمنځ څه توپیر دی، پرونه خپرونه کې هم دې موضوع ته کتنه شوې ده. دا خپرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې اوسنی عصر. د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان کې څه هم په زرګونه مدرسې شته، خو زیاتره هغه پخوانی دودیز درسي تګلاره او نصاب پر مخ وړي. په نړۍ کې د اوسني پرمختګ سره سم یو شمېر اسلامي هیوادونو د خپلو دیني زده کړو مراکز یا مدرسې هم له عصري اړتیاو سره عیار کړي او د نصاب تر څنګ د درس او تدریس په تګلاره کې هم بدلون راوستي. مدرسې په اوسنی عصر کې روان خبرونه کې د مصر د دیني زده کړو نامتو او لرغونی اداره الازهر پوهنتون له پاکستاني مدرسو سره پرتله شوی دی. الازهر د مصر په سر شهر قاهره کې یو جماعت او پوهنتون دی چې له تیرو څه باندې یو زر کلونو راهیسي دیني زده کړې ورکوي. په دې پوهنتون کې شاوخوا 15,000 زده کوونکي درس وایي چې د مصر په ګډون تر 100 زیاتو هیوادونو سره اړه لري. په 2018 کال کې مې الازهر پوهنتون ته د سفر پر مهال پر ښوونکو سربیره له یو شمېر پښتنو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې تر څو دوی د الازهر په اړه خپل نظر سره شریک کړي. د دې پوهنتون د هغه وخت مشر اسامه العبد په وینا دوی خپل زده کوونکو ته دا ډول نصاب او تګلاره ورشي چې هغوی په غوره ډول بې له تعصبه له نورو فکرونو سره چلند وکړای سي او په بشپړ علم سنبال سي.
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر.
موږ خپل بچو ته خیو چې په څه ډول له نورو سره چلند وکړي او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه ترلاسه کوو. موږ خپل بچو ته دا نصاب او تګلار ورزده کوو او ورته خیو چې په څه ډول له نورو فکرونو سره چلند وکړي او په څه ډول به له تندروي او تعصب نه له نورو دینونو سره چلند وکړي. همدارس د الازهر شریف بنیادی رول دی. کله مذهبي علوم زده کوونکې وي او کله عصري علوم زده کوونکې وي، ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي، کوم چې د اعتدال او منځروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړي دی او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
من کتاب الله ومن سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
په الازهر پوهنتون کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر زده کوونکي هم په بیلابیلو څانګو کې درس وایي. دا چې الازهر ته ولې په دومره لوی شمېر کې زده کوونکي ورځي او د دې پوهنتون د شهرت لامل څه دی، د نجم الله برهاني په نامه یو زده کوونکي وایي چې د الازهر پوهنتون د زده کړې نظام دومره زیات شهرت موندلی چې نور اسلامي هیوادونه هم غواړي خپل یې کړي.
د الازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی او د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه خپل ځای ساتل دي. اوس مهال هم په نړۍ کې دغه الازهر د زده کړې کوم نظام چې دی دا ډیر مشهور دی او ډیری دولتونه غواړي چې دغه نظام خپل دولتو ته راوګوت کړي. په ځنګړ توګه موږ افغانستان او پاکستان دې ته ډیر اړیو چې د الازهر په شان باندې د منځروي او د متوسط او د اعتدال د مدرسه خپل هوادو ته راوګوت کړو، ځکه چې الازهر کې نه یوازې دا چې د یو مذهب فقه یا دینی مزامین لوستل کیږي، دلته د ټولو مذاهبو مزامین په پراخه ټنډه باندې لوستل کیږي.
د بشیر احمد په نامه یو بل پښتون زده کوونکی وای چې الازر هڅه کوي چې د خپل زده کوونکو لالاري په هوغو هیوادونو کې د منځلاري توپ او زغم پیغام خور کړي چیرې چې تعصب او تنگ نظری ډېر ده.
الازر بنیادی پیغام دا ده چې هر مسلمان چې هغه یو اعتدالي فکر والی او چې دلته نه واپس لاړ شي نو هغه ته د پتی شیرا ازر سوای او انټرنیشنل میسج چې دا غدا ده چې هغه اعتدال سره تسامح سره کار والی او دا زموږ ملکونو کې کم تعصب ده دا کم شي لګي.
نوموړي زیاتوي د نورو هیوادونو په پرتله له پاکستان څخه دې پوهنتون ته په کم شمیر کې زده کوونکي ورځي، ځکه چې په پاکستان کې یو شمیر ګوندونه نه غواړي چې ځوانان د منځلاري فکر خاوندان سي، بلکې دوی په ځوانانو کې سخت دریزي خوښوي.
زه خاص جماعت ته اشاره نشم کولای، خو اکثر جماعت سیاسي جماعت یا دینی جماعت دا غوډه تصور ده چې لزر د شي الکان لاړ شي هغه اکثر خرابيږي، یا ډیر زیات اوپن مایندډ شي راشي نوی نوی فتوی اور گئی هر شی کی داوی چیرہ دا جائز دے، حالانکہ پھر آغا حقیقت کی جائزی خدا گو نزدیر آغا خبر سے آغا دا آغا تشدد نہ لری شی کنا آغا داوی چیرہ دا خزونگا خلاف خبر گئی آغا ٹکراؤ چی تو وہی کہنا دا ثقافات ہو یا دا دا فہم آغا ٹکراؤ چی داغی پہنچا خلق داغوڑ چی حضرت کم لڑ شی.
په پاکستان کې په زرګونه دینی مدرسې دي چې د دینی مزامینو درس ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې له دې مدرسو څخه فارغ شوي کسان په عصري علومو نه خبره وي چې له دې کباله په ټولنه کې د سخت دریزي لامل ګرځي. په پاکستان کې د رواني سخت دریزي یو شمیر لاملونه کېدای شي، خو نجم الله برهاني وایي په دې سیمه کې د مدرسو نظام د سخت دریزي یو مهم لامل دی.
زما په فکر باندې د سخت دریزي دغلته رامنځته کېدلې یوازې د مدرسو نظام دی، هغه ته زموږ د مدرسو نظام یوازې په یو مذهب باندې ولاړ دی او د بل مذهب قبلېدل بالکل زموږ په رواج کې نشته دی، خاص کر د مدرسو په دود کې یا د زموږ د علماو په نظر باندې د قبلولو وړ نه دی. حال تک چته چا د کوم بل مذهب خبر او کړنو په باندې سمدلاسه تور لګېدې شي چې دغه د کوم هیواد نه پیسې خري او غواړي چې د اسلام دین بدنام کیا د اسلام دین کمزور کړي، نو دغه یوازینی مشکل چې زمونږ د مدرسو نظام ډیر کمزور دی او یوازې په یو نظر ولال دی.
د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې دارالعلوم حقانیه یو له هغو مدرسو څخه ده چې ډیری کسان د سخت دریزي خورولو تور پر لګوي. په دې مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکي یو ځوان قاضي فضل الرحمن چې په الازهر پوهنتون کې د شریعت او قانون په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې په حقانیه کې لوستونکي یو متوسط ذهن لري، خو په الازهر کې هماغه لوستونکي د یو پراخ ذهن خاوند سي.
الازهر یونیورسيټي کې چې کم سبقونه او کم تعلیمي کم دارومدار دي، نو د اغې نزه کوم متاثر شوم چې دلته کې خو یو د انسان لکه په اغه ځای کې د انسان ذهن یو متوسط ذهن وي، دلته کې یو وسیع ذهن دی، هر چا سره ناسته پاسته د هر چا معاملات معاشرات څومره خبرې اترې چې دا غي تا ته طریقه خیال لزر یونیورسيټي والا په لزر یونیورسيټي کې لکه مختلف لکه ډېرې فائدې دي. یو خدا چې دا په ټوله دنیا کې یو غټ نوم لري، اسلامي یو غټ یونیورسيټي ده، د دې وجنه مونږ زړه کې دا راغ چې را په لزر یونیورسيټي کې مونږ سبق وایو او مونږ دا سبق یوازې خپل ځان لپاره نه، د ټولي دنیا د خلکو د پاره او خاص کر د پاکستان د خلکو د پاره چې اغه ته د جدید مسایلو ضرورت دی، لکه مثلا اسلامي بنکاری شو یا د سود داسي مسایل دي یا نور داسي مسایل جدید مسایل راوتی دي چې د اغه حل، نو اغه د الزر یونیورسيټي والا خپل فقه الاسلامي چې کوم قانون مونږ چې کوم دی کې کم داخله غستله، نو په اغه کې دا کتابونه او دا مسایل اغه مونږ ته پڑھاوي او په اغه باندې مونږ پوره پوره تحقیق کوو. د الزر یونیورسيټي او د د ډاکټرانو چې کوم سوچ دی هغه عالمی سوچ دی، عالمی سوچ دا دی چې کوم په عالم کې کوم مسائل کوم دغه راغلي دي، کوم تغیر او تبدل راغلي دي، د دې مسلو حل به څنګه راوځي.
په پاکستان کې د مدرسو پر نظام ډېرې کسانې وکی کوي او دلیل ورکوي چې هر زده کوونکی باید پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ترلاسه کړي. د الهزار پوهنتون یو زده کوونکی قاری صدیق الله وایي چې په مدرسو کې باید یوازې پخوانی کتابونه ونه لوستل سي، بلکې د نوي دور علمي کتابونه هم معرفي کړل سي چې دا ډول زده کوونکي د نړۍ په سیاست، ثقافت او معاملو هم خبر وي.
په افغانستان او پاکستان کې دا نظام چې صرف په معلومات کې پروت یا مغه تراسي کتابونه وي، نور نه د سیاست نه خبر دي، نه د ثقافت نه خبر دي، نه د معاملې نه خبر دي، صرف په مغه احادیث او دا خو کاره خبره ده چې موږ په دین کې تصور اساسي شین لرو چې اول قران دی، بیا ورپسې سنت دی، بیا ورپسې د اجماع ده او بیا ورپسې قیاس دی. همدغه الهاز قیاس ورپسې نور روس تر ازو چې تقریبا موږ چې دی لس امور لرو، شرعي امور لرو چې دا به ډیره غټه موضوع ده تولانی کنه. هغه چې په همدغه شان مندروان دي په دغه مسلک باندې، خو دې څنګه موږ دا غواړو چې سړی باید موږ غواړو چې سړی د پنتون فارغي کې باید هغه مثقف وسی مونږ غواړو چې اوسه پنتون فارغي کې هغه باید په خپل مجال کې مثلا کمالای د مجال په سنگ کې هغه به سیاسي موسی د سینې چواز عملي او خلاص سیاست د خبر نه ثقافت نه خبر نه د دون نړیوالو خلکو سره د تعامل نه خبر نه هغه خلک په دې ناحیه کې دي په دې طرف کې دي هغه د دې سره ډیر زیات فرق دی مصر د پنتون سره ډیر زیات فرق نه هغه عوامل خو ډیر زیات چې مثلا د بخاري دولتونو په لمسون باندې راپاسيږي او مثلا د پیسو په مقابل کې د مادیات په مقابل کې راپاسيږي او یو ځکه تخریب کوي او تشدد کوي په اسلام کې کنه
نجم الله برهانی هم ورته نظر لري او وایي چې مدرسې باید د الهزار غونډې پر مخ تللی سي او اثر یې زده کړې هم پکې پیل سي
حال هم دا دی چې باید دغه مدرسې چې دي پر مخ تللی شي دي کې یوازې د یو مذهب رای باید قائم نه وي دغه ته باید د ټولو مذاهبو رای ته احترام ورکړل شي او همدارز دغه مدرسو د نظام کې باید د عصري علومو زده کړې هم باید را شامل شي او همدارز د ازهر یا د نورو اسلامي پونتونو سره باید دغه مدرسې په کانټاکټ یا په اړیکه ټینګ کړي ترڅو دوی دغه معلومات خبري یا تجربه دي د سره شریک کړي اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پونتون دغه یو اسلامي پونتون دی خو چې کله دغه ځینې کوم محصل فارغيږي دغه محصل روی ته تاسو ګوري او دغه محصل هغه مجتمع ته د خدمت کچ ته وګوري چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنه ته خدمت کولای شي او دغه یو طالب چې کوم په مدرسه کې را لویږي هغه ته وګوري چې هغه څه کولای شي هغه یوازې خپل جماعت کې کېدې شي مدرسې ما طالب یوازې په جماعت کې کېدشي امام پاتې شي د ټولنې کومبل خدمت نشي کېده خو د اسلام آباد نړیوال اسلامي پونتون محصول بیا کول شي چې په وزارتونو په نورو لړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څنګه کې برخو کې کارو کې نو دغه یو لاستراوند چې دغه نوي سیستم د اسلامي مدرسو چې د خپل ټولنو ته وړاندې کول شي
دا پرمخلول دین زده کړل وستونکې په دې نظر دي چې اسلام په خپل فطرت کې اعتدال او منځلاري توب لري او له سخت دریزي او تعصب څخه لري دي د دې په اند په سخت دریزه ټولنو کې معتدل اسلام هغه وخت په غوړه توګه واده کولای شي چې کله په مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکړل شي چې دا ډول زده کوونکي پر دین سربېره په نړیوال سیاست او ثقافت پوه شي او له نړیوالې ټولنې سره په غوړه توګه معاملات وکړي مدرسې په اوسني عصر کې روان خبرونه هم دومره پراتون کې اونیکې به په پاکستانی مدرسو کې د اصلاحات په اړه بحث واو تر بیا موږ احمد شاه اعظمي پولیس څښتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ
فقیریم کمی چوپا امیریم صدقي لرئيس